پی یو استودیو غرمنی خبری خپرونه
دا ازادي راډیو د دې سات په خپرونه کې زه احمد شیبر ساسو کوربایم. السلام علیکم. په تخنیکی برخه کې میر احمد صافی را سره مرستندوی دی. وړاندې مو په ماسکو کې د افغانستان د سولې په اړه د یوې غونډې له جوړېدو خبرو چې د افغانستان د سولې عالي شورا وار له مخه ورته خوشبینه ده. د نورو مطالبو تر معرفي مخکې خبرونه له ملالۍ بشیر څخه.
لومړی د ځینو خبرونو سرټکی. تمه ده چې په مسکو کې د افغانستان د سولې لپاره راتلونکې اونۍ یوه غونډه جوړه سي. ټاکل سوې ده چې په کندهار کې د ولسي جرګې انتخابات سبا شنبه وسي، او ټاکل سوې ده د پاکستان صدر اعظم عمران خان راتلونکې اونۍ چین ته سفر وکړي. بشپړه خبرونه. تمه ده چې په مسکو کې د افغانستان د سولې لپاره راتلونکې اونۍ غونډه جوړه سي. د افغانستان د سولې د عالي شورا مرستیال عزیز الله دین محمد نن ازادي راډیو ته وویل چې دې غونډې ته خوشبینه دی. روسي رسنیو تر دې مخکې داسې راپورونه ورکړي وو چې په دې غونډه کې به د طالبانو استازي هم برخه واخلي. تر دې مخکې روسیې غوښتل چې دا غونډه د سپتمبر په 4 جوړه سي، خو هغه وخت د افغانستان او امریکا استازیو په دې غونډه کې له ګډون څخه ډډه وکړه، او د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غني له روسیې د بهرنیو چارو وزیر سرګی لاوروف سره پر تلیفوني خبرې وکړې، او د دې غونډې د ځنډولو موافقه یې ورسره وکړه. په همدې اړه نور تفصیل په دې خبرونه کې خپریږي. د افغانستان د اقتصاد وزیر او هند د سوداګرۍ د وزارت معین پرون د پانګونو او بیلابیلو تجارتي مسایلو په اړه خبرې سره وکړې. د اقتصاد وزارت ویاند سوراب بهمن د ځینو هغو مسایلو په اړه ازادي راډیو ته معلومات ورکړل چې مصطفی مستور او انوپ وادهان په کابل کې په خپله پرونی کتنه کې ورباندې خبرې کړې وې.
در این دیدار روح چگونگی سرمایه گذاری و کار بالای
دی وای په دې کتنه کې په چابهار بندر کې د کار او پانګونو د هندي وګړو له خوا د کوچنیو او منځنیو پانګونو او همداراس په دې اړه چې څه ته اړتیا ده، باید څه وسی او څنګه وکولای سو چې پانګونی هلته جذب کړو بحث وسو. د هند صدر اعظم نږدې یوه نیمه میاشت مخکې هند ته د افغان ولسمشر د سفر پر مهال ویلي و چې هند د شاتوت بند د رغونې او د کلیو لپاره د لمریز برېښنا او د څراک د اوبو په ګډون د 1600 بیلابیلو پروژو د عملي کولو مالی او تخنیکي همکاري ته چمتو دي. نارندر مودي او اشرف غني هغه مهال موافقه وکړه چې د افغانستان او هند د هوایي دهلیز د پراخولو لپاره باید د دواړو هیوادونو ترمنځ الوتنې زیاتې سي، او هرات ولایت او امرتسر ښار ته هم وغځیږي. د افغانستان او هند ترمنځ لومړنی هوایي دهلیز تیر کال په غبرګولي او دوهم په جدې میاشت کې پرانستل شو. ټاکل سوې ده چې په کندهار کې د ولسي جرګې انتخابات سبا شنبه وسي. د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون ویاند سید حفیظ الله هاشمی ازادي راډیو ته وویل چې د کندهار خلک به په څه باندې 100 مرکزونو کې رای ورکړي. ښاغلی هاشمی زیاته کړه،
نن به د ټاکنو خپلواک کمیسیون مشر ښاغلی سید صاحب هم به کندهار ته تشریف وړي، او هلته به دغه انتخابات د دې تر نظارت مستقیم نظارت لاندې ترسره کیږي. موږ په کندهار کې 123 مرکز لرو چې دا 114 محله کیږي.
له کندهار څخه د شوزو په ګډون 112 کسانو ځانونه د ولسي جرګې په انتخاباتو کې کاندیدان کړي دي. په دې ولایت کې شاوخوا 15 کسانو د رای ورکولو لپاره خپل نومونه ثبت کړي. په کندهار کې د ولسي جرګې انتخابات د کندهار د پخواني امنیې قومندان جنرال عبدالرازق د وجل کېدو له پیښې وروسته د دوو اونیو د یوې اونۍ لپاره وځنډول شول. په دې پیښه کې چې د ولایت په مقام کې وسوه او مسؤلیت یې وسلوالو طالبانو ومانه، د امنیت پخوانی رئیس عبدالمومن من حسین خیل هم وجلسو. د ولسی جرګې انتخابات د تلی په 28 او 29 له کندهار او غزنی پرته د هیواد په 2 ولایتونو کې ترسره سول. تاسو زموږ غږله ازادي راډیو او ریا اوس هم یو څو نړیوال او سیمه ایز خبرونه. ټاکل سوې ده د پاکستان صدر اعظم عمران خان راتلونکې اونۍ چین ته سفر وکړي. دا په داسې حال کې ده چې دی اوس هم د خپل هیواد د ضعیف اقتصاد د شګړې په خاطر هلې ځلې کوي. روانه اونۍ د سعودي عربستان ته د سفر پر مهال د پاکستان د بودیجې د کسر د بحران لپاره 6 میلیارد ډالر فنډ ترلاسه کړ. ده د چهارشنبه په ورځ په یوه تلویزیوني وینا کې وویل چې هدف یې د نړیوال وجهي صندوق څخه د پور کچه راټیټول دی. د پاکستان مخ پر ځوړ مالي وضعیت اندېښنې راپورته کړې چې له چین سره د یوه سرک یوه کمربند پراخې پروژې سکڼلو ته اړتیا ده. کارپوهان وایي عمران خان به د خپل سفر پر مهال له چین مالی مرستې وغواړي. چین پاکستان ته مخکې پور ورکړې او ژمنه یې کړې چې په پاکستان کې به د یو سړک او قمربند پروژې تر چتر لاندې د $2 میلیارډ په لګښت تاسیسات جوړ کړي. عمران خان په اګست میاشت کې د واک ترلاسه کولو وروسته د پاکستان له متحدو هیوادونو پورونه غوښتي. د چین او سعودي عربستان د پاکستان ملګري هیوادونه بللي دي. پاکستان له 1980 لسیزې راهیسې په تکراري توګه د پیسو وجهي صندوق ته د پور لپاره مراجعه کړې ده. تیر ځل په 2013 کال کې پاکستان د بودیجې د کسر د توازن لپاره 6.6 میلیارډ ډالر پور ترلاسه کړی و. او د اردن چارواکي وایي مړه سمندرګي ته نږدې د سختو بارانونو له کبله سیلابونو د یوه منځني ښوونځي لږ تر لږه 18 زده کوونکي او ښوونکي وژلي دي. دوی وایي ډېر وژل سوي هغه ماشومان دي چې عمرونه یې تر 14 کلونو کم و. ویل کېږي چې په سیمه کې د ژغورنې د لویو عملیاتو په ترڅ کې چې هلیکوپټرې او لامبو وهونکي پکې شامل دي 40 کسان د سیلاب له اوبو ژغورل سوي دي. د اسرایلو پوځ ویلي دوی هم د اردن د حکومت په غوښتنه د ژغورنې یوه ډله استولې ده. د خبرونو پای
ازادي راډیو په منځنۍ څپه دوه شپږ نیوي په ټول افغانستان کې اوري. د خبرونه په دوام به واوري چې د افغانستان د سولې عالی شورا په ماسکو کې د سولې را روانې غونډې ته هیله منه ده.
نتیجه خو زما په نظر باندې د افغان په صفت یا د دې لکه د سولې تجربه لرم او دې نتیجه به ډېره ښه.
تمه ده چې د طالبانو استازي هم ماسکو ته لاړ شي. وړاندې په خبرونه کې په دې اړه تفصیل درکوو. د سوداګرۍ په برخه کې مو د هند او افغانستان ترمنځ د یوې غونډې له پریکړو خبرو. د پکتیا د بزګرانو دا اندیښنه مو چې اوبه کمې شوې دي د دې ولایت د کرهنې ریاست له چارواکو سره شریکه کړي.
هغه وړو بندونه چې هغه ژمنۍ اوبه دي هغه د ذخیرو کې ان شاء الله موږ خپل هڅه کوو تر څو کولی شو چې دغه ژمنۍ اوبه ذخیره کړو.
د زمارای زما حق ځانګړي پروګرام کې په کندهار کې د ولسی جرګې د انتخاباتو په اړه اوریدلی شئ. د انتخاباتو د خپلواک کمیسون ویاند وایي
دغه اتیوشتونو نه ویشتون د انتخاباتو چې کوم درسونه واخیستل او شریکه باندې به کار کو چې تر څو دغه بدې ترخې تجربې چې دلته تکرار شي هلته نشي.
د افغانستان د سولې عالي شورا وایي د افغانستان د سولې په تړاو د ماسکو ناستې پر جوړېدو موافقه شوې. د دې شورا مرستیال عزیز الله دین محمد نن ازادي راډیو ته په کابل کې وویل دغه غونډه به د سولې له ټینګښت سره مرسته وکړي. ټاکل شوې چې د افغانستان د سولې په ارتباط په ماسکو کې دغه ناسته د راتلونکي اونۍ تر پایه جوړ شي. په دې اړه تفصیل له کابل د ناجي صاحبۍ په راپور کې.
په افغانستان کې د سولې د ټینګښت په هدف د هڅو په دوام د سولې عالی شورا هیله خي چې د مسکو په ناسته کې د افغان پلاوی ګډون به لسروډنو ډک وي. د یادې شورا مرستیال عزیز الله دین محمد د جمعې په ورځ ازادي رادیو ته وویل دغه ناسته د سولې له ټینګښت سره مرسته کوي او تمه ده چې یاد ناسته د راتلونکي اونۍ تر پایه پورې جوړه شي.
مسکو کې تر ټولو لورو اتفاق پکې اخیستل کیږي او دا چې د افغانستان لور هم پکې ځکه دوی سره تفاهم شوی دی په برخه اخلي داسې چې ډېر لوري پکې شامل دي. نو نتیجه خو زما په نظر باندې د افغان په صفت یا دې چې لکه د سولې تجربه لرم او دې نتیجه به ډېره ښه وي. زموږ د تمه لرو چې
نوموړي وویل د افغانستان د سولې په تړاو د مسکو په ناسته کې افغان پلاوی ګډون کوي او د سولې عالي شورا یو غړی هم پکې حضور لري. ټاکل شوی چې د افغانستان د سولې په تړاو په مسکو کې دغه ناسته د راتلونکي اونۍ تر پایه جوړه شي. که څه هم ټاکل شوی و چې د افغان سولې په اړه د مسکو ناسته د تیرې میلادي میاشتې په لومړیو کې جوړه شوې وای خو د افغان حکومت د نه ګډون له کبله دغه ناسته وځنډېده. روسي چارواکو هم ویلي چې د رواني لدی میاشتې تر وروستیو پورې به د افغانستان د سولې په تړاو د مسکو ناسته ترسره شي او د افغانستان تر څنګ امریکا، طالبان او د سیمې هیوادونو ته هم پکې د ګډون بلنه ورکړل شوی. که څه هم طالبانو په دغه ناسته کې د ګډون په اړه په رسمي ډول سندې ویلي خو تر دې وړاندې روسي چارواکو ویلي چې طالبان چمتو دي چې په مسکو کې د افغانستان د سولې اړوند جوړیدونکي کنفرانس کې ګډون وکړي. هڅه مو وکړه چې په دې اړه د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت نظر هم ولرو خو بریالي نه شو. په همدې حال کې د کابل پوهنتون د حقوقو او سیاسي علومو د پوهنځي استاد پوهان ودیر صافي د جمعې په ورځ ازادي راډیو ته ویل افغان حکومت باید له رامنځته شوي فرصت څخه د سولې راوستلو لپاره خګټه پورته کړي. خو د نوموړي په وینا افغانستان باید داسې پالیسي غوره کړي چې کل هیوادونه د سولې لپاره صادقانه همکاري وکړي.
افغانستان باید داسې یو ډیپلوماسي وکړي چې پاکستان هم د سولې خواته مجبور کړي او مخالفت ونشي کولای، ایران هم ونشي کولای، روسیه هم ونشي کولای، چین هم باید واوړي حتی تر هند پورې.
نوموړي روانو حالاتو ته په اشاره سره وویل چې اوس امریکا او روسیه دې نتیجې ته رسیدلي چې د افغانستان سوله یې په ګټه ده. دا په داسې حال کې ده چې امریکا هم په افغانستان کې د سولې د ټینګښت لپاره سیمې ته د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د ځانګړي استازي زلمي خلیلزاد په استولو سره د سولې هڅو ته زور ورکړی. ښاغلي صفي دې موضوع ته په پام سره وویل د افغانستان د سولې په اړه هڅې تر بل هر وخت زیاتې شوې او دا ښیي چې د سولې بهیر بریا ته رسیږي.
جنگ دولک سوله
سوله او ملي یواله د هر ولس د بقا او پرمختګ ضمانت کوي.
د افغانستان او هند ترمنځ د سوداګرۍ او پانګونې د کاري ګروپ دریمه ناسته د پنځم بی پورس په کابل کې جوړه شوه. په دغه غونډه کې د افغانستان او هند د سوداګرۍ او صنایعو د وزارتونو مرستیالانو وویل هڅې تیزې شوې چې د دواړو هیوادو ترمنځ سوداګرۍ او ترانزیت په برخو کې اړیکې نورې هم پراخې شي او د دواړو لورو پانګوالو ته په دواړو هیوادونو کې د پانګونې نورې زمینې برابرې شي. تفصیل له کابل د خان محمد سین په راپور کې.
په افغانستان او هندستان کې افغان او هندي سوداګرو او متشبثینو ته د اسانتیاو برابرول د دواړو هیوادونو ترمنځ د سوداګریزو او ترانزیتي چارو پراختیا، په افغانستان کې د قانونو، برېښنا، کرنې، درمل جوړونې او داسې نورو برخو کې د پانګونې په هدف د هندي پانګوالو هڅول، د افغانستان او هند ترمنځ د سوداګرۍ او پانګونې د کاري ګروپ د درېمې ناستې عمده موضوعګانې وې. دغه ناسته د پنځشنبه په ورځ په کابل کې جوړه شوې و چې د افغانستان د سوداګرۍ او صنعت مرستیال وزیر کامله صدیق او د هند د سوداګرۍ او صنایعو مرستیال وزیر انوپ وادوان پکې د اړوندو چارو د لا پراختیا په اړه خبرې وکړې او هیلې سره وښودې چې د دواړو هیوادونو ترمنځ سوداګریزي او ترانزیتي اړیکې نورې هم ټینګې او پراخې شي. د افغانستان له لورې کامله صدیقي د جوړې ناستې د هدف په اړه وویل.
زوري
از جلسه هدفش بهبود سرمایه‌گذاری و تجارت بین دی وبل دغه ناست عمده هدف د دوړو هیوادونو ترمنز د سوداګرۍ لا خواله دي چې وکړې شو په دې برخه کې د دوړو هیوادونو سوداګرو او پانګوالو ته اسانتیاوي برابرې کړو. په دې برخه کې به د دوړو لورو ترمنز یو تفاهم نامه هم لاسلیک شي او افغان او هندي پانګوال به وه سوال شي چې افغانان په هندستان او هنديان په افغانستان کې پانګونه وکړي.
هندستان است
د افغانستان د سوداګرۍ او صنعت د وزارت د چارواکو د معلوماتو لمخه هندستان د افغان محصولاتو او تولیداتو لپاره په سیمه کې یو مهم مارکیټ دی چې اوس د دوړو هیوادونو د سوداګریزي راکړې ورکړې اندازه سلګونو میلیارډ ډالر ته رسیدلې ده. د افغانستان صادرېدونکي مواد تر ډېره بریده د پاکستان له لارې هند ته صادرېږي چې اکثره د پاکستان په بندرونو کې له ستونزو او خنډونو سره مخ کیږي. خو افغان چارواکي وایي هند سره د ایران د چابهار بندر له لارې اړیکې ټینګې شوې چې ډېرې اسانتیاوې رامنځته کړي دي. په ورته وخت کې د هندستان د سوداګرۍ او صنعت د وزارت مرستیال انوپ وادوان وویل په وروستیو کلونو کې د افغانستان او هندستان ترمنځ د سوداګرۍ او پانګونې د ډلې ناستو مثبته نتیجه ورکړې او د دواړو لورو د سوداګریزو راکړو ورکړه کچه څو ځلې لوړه کړې ده. ښاغلي وادوان وویل
I think both sides appreciated the tremendous increase.
دوبل دواړه خوابه په دواړه خیز سوداګرۍ کې زیاتواله ستای. تیر کال زمونږ سوداګرۍ 1 میلیارډ ډالر و او دا هغه هدف دی چې مونږ ته انکړه او ترلاسه مو. دا د تیر کال په نسبت 3% زیاتواله خي. دا زیاتواله دواړه خو احساس کړو ورته خوشاله دي.
Felt happy about
افغان چارواکو دا هم وویل د افغانستان او هند ترمنز د پاکستان د واګې او د ایران د چابهار پر بندرونو سربیره سکل نوی ډهلی ته د افغانستان هوایی دهلیز هم پرانستل شو چې د افغانستان د بزګرو بغلرونکو ډېرې حاصلات او میوې هغه هیواد ته پر وخت ورسولې. خان محمد سین، ازادي راډیو، کابل.
هند یو له هغو هیوادو دی چې د افغانستان میوه واردوي. پکتیاوال هیله مندي چې هند ته د میوو صادرات زیات شي. د پکتیا د کرنې اوبو لګولو او مالداری ریاست رئیس محمد الدین محمد ازادي راډیو ته وویل چې ځمکوالو ته 200 میټریک ټنه تخمی غنم او 400 میټریک ټنه کیمیاوي سرې ویشل پیل شوې دي. بلخوا د پکتیا ځمکوال او بڼلرونکو د اوبو لکموالي د حاصلاتو لپاره د معیاري ساتن ځایونو د نه موجودیت او د حاصلاتو لپاره بهرنیو هیوادونو ته د صادراتي اسانتیاو لنشتون څخه شکایت کړي. دوی په دې برخه کې له مسؤولو چارواکو د مرستې غوښتنه کوي. نور وضاحت له پکتیا څخه د اصیل ځاځي په راپور کې.
د پکتیا د کرنې اوبو لګولو او مالداري ریاست په دې ولایت کې 4000 تنو دهقانانو ته د اصلاح شوي تخمي غنمو د ویشلو لړۍ پیل کړه. د پکتیا د کرنې اوبو لګولو او مالداري ریاست رئیس ښاغلي محمد الدین محمد ازادي راډیو ته ویل چې ځمکوالو ته د 200 میتریک ټنه تخمي غنمو د ویشلو ترڅنګ 400 میتریک ټنه کیمیاوي سره هم ویشي چې دا به د ځمکوالو د غنمو پر حاصلاتو مثبت اغیز وکړي.
خوشبختانه چې سکل په پکتیا ولایت کې 200 میتریک ټنه د غنمو اصلاح شوي تخمونه او 400 میتریک ټنه د کیمیاوي سرې یا یوریا توزیع کوو. البته په 14 ولسوالیو کې د مرکز په شمول
دا چې هر ځمکوال ته څومره اصلاح شوي تخم او کیمیاوي سره ورکول کیږي او په بدل کې ځمکوال څومره پیسې ورکوي په اړه یې ښاغلي محمد وویل.
هغه سبسایډي چې د وزارت لخوا نتین شوې ده د هغه مطابق اوس فعلاً د دهقان نه 980 افغانیو په مقابل کې دغه 50 کیلو د غنمو اصلاح شوی تخم او 100 کیلو کیمیاوي سرې دهقان ته ورکوو.
بلخوا د پکتیا بڼوال او دهقانان خپلو حاصلاتو ته د ساتن ځایونو نشتون او بهرنیو هیوادونو ته د صادرولو په برخه کې له ګڼو ستونزو څخه سر ټکوي. دوی وایي له یوې خوا یې سږ کال د اوبو د کمښت له امله حاصلات کم دي او له بله اړخه اړین ساتن ځایونه نه لري او میوې یې په باغونو کې خوسا کیږي. د ګردیز د بالادې د سیمې اوسیدونکي حاجي سلام جان ازادي راډیو ته وویل
مشکله دغه ده چې موږ میوې ټوله خراب شوې ژوبل شوې هغه نه لرو ساتخانې نه لرو او مارکیټ نه نرته پیدا کیږي.
ښاغلی سلام جان زیاته کړه چې په تیرو کلونو کې به ورسره د زراعت ریاست او د وزارت چارواکو د میوې لرونکو ونو د درملو بهرنیو ممالکو ته د میوې د صادرولو او نورو برخو کې ډیره مرسته کوله خو اوس یې لا پامه غورځولې دي. د پکتیا ځمکوال هم بڼوالو ته ورته ستونزې لري. دوی وایي لا یوې خوا وچکالۍ ځپلي او له بلې خوا د ځمکتلو حاصلاتو لکه کچالو او پیاز د ساتلو لپاره معیاري ساتن ځایونه نه لري. دوی مجبوریږي چې حاصلات په نیمه او آن په تاوان وپلوري. د پکتیا د احمد ابا ولسوالۍ دوه تنو دهقانانو ازادي راډیو سره په خبرو کې خپل ستونزې یادې کړې وویل.
خدا ونن سابا کې د وشکالي لاسه دي د او بوز د مکاري زونه دي درې ټول وچ دي وس خپل په برمه د درې جربه پاټه مې وکړل د یار اویل لټره ډیزل ما خپل برمه مصرف کړل
نو غواړم چې مقصد شي خپل مخترګي چې هغه کم وبو سره هغه وکړي مخامت وکړي او سره تیور شي نور خو دې شي مغنس نو خدا د دموګه د مشکل عمده مشکل ټول پکتیا د غدي مرکز وبو نسته.
د پکتیا ولایت د کرنې رئیس ښاغلي محمد الدین محمد د نوموړو بڼوالو او ځمکوالو د ستونزو د هواري په اړوند د کرنې ریاست د تدابیرو په هکله ازادي راډیو ته وویل.
واقعا دا یو غټ ستونزه ده، یوازې دا نه چې پکتیا ولایت کې بلکې د افغانستان په سطحه دا یو غټ ستونزه ده. د دې لپاره ریاست زراعت هغه څه چې امکانات په واسه کې لري، هغه چې دموږ حوزونه دي د بیاري او همدارنګه کانالونه په خوا دی چې د اوبو ضایعات راکمیږي او همدارنګه به موږ انشاءالله هغه وړو بندونه چې هغه ژمنۍ اوبه دي هغه د ذخیرو کې به انشاءالله موږ خپله هڅه کوو تر څو وکولی شو چې دغه ژمنۍ اوبه ذخیره کړو.
ښاغلي محمد زیاته کړه دوی په مرکز ګردیز او احمد ابا ولسوالیو کې د 1500 میټریک ټنه ظرفیت لرونکو د 200 خونو د جوړولو اداري چارې بشپړې کړې او په نږدې راتلونکي کې به د جوړولو چارې عملاً پیل شي. د دا هم وویل چې د تازه میوو لپاره د بازار موندنې په برخه کې له اړوند ادارو سره پر ګډ پلان کار کړی دی او تمه کیږي چې له پکتیا څخه به نور هیوادونو ته د تیر په څیر صادرات ولرو.
د سید جمال الدین افغان په پوهنتون کې د نړیوالو په مالی مرسته د اتیا کمپیوټرو یو کمپیوټر خونه او د 50 کیلو واټو لمریز برېښنا دستګاه جوړه شوه. له کونړه د ازادي راډیو خبریال روحل انوري راپور لري.
د لوړو زده کړو وزارت د خصوصي پوهنتونونو د چار رئیس پوهنوال امیر محمد کاموال د آی ټی سنټر او د سولري برېښنا شبکې د جوړېدا پر مهال تیر ورځ ازادي راډیو ته ویل که څه هم چې د بودیجې په لحاظ د لوړو زده کړو وزارت ډیر کم امکانات لري، خو دوی هڅه کوي چې هیوادوالو ته د باکیفیت لوړو زده کړو زمینه برابر کړي.
تر څو چې د باکیفیت لوړو زده کړو خاوندان نشو، هیڅ کله نړیوال خوسکی د گاونډیانو سره هم سیالي نشي کولای. گاونډیان ته به څنګه شکست ورکړي؟ په یوازینی ډګر کې چې شکست ورکولی شو هغه دا دی چې موږ او تاسې خپل هیواد باید په خپلو مټو باندې آباد.
د سید جمال الدین افغان پوهنتون رئیس استاد میر احمد حامد د لمریز برېښنا او د کمپیوټر لیب د پروژو د ځانګړتیا او پاړه وویل
قیمت 10 میلیونه او 15 لک افغانۍ دي. د آی سی ټی سنټر یا ټکنالوژي معلوماتي شبکه د پوهنتون د پاړه د اهم ترینو پروژو څخه ده چې د دې په ذریعہ باندې د پوهنتون ټول منصوبین د عالی تحصیلاتو په برخه کې او همدارنګه د نورو علمي څېړنو او د معتبرو منابعو سره او د دنیا د معتبرو پوهنتونو سره د رابطې یو عمده اصل دی. د دې نه مناسبه استفاده چې حداقل په ورځ کې به 1500 نفرو ته ټریننګ ورکول کیږي.
په یاد پوهنتون کې شاوخوا 4000 او 1500 محصلین په لوړو زده کړو بوخت دي. د کونړ همیشه بهان سیند پر غاړه پروت پوهنتون هم د برېښنا له نعمت به برخې ده، خو سی ایله یو برخه د سولری برېښنا په وسیله رڼا شو او کمپیوټر یې روښانه شوی. محصلین د یادو پروژو په بشپړېدو خوښ دي.
مې عمران ده د کاپیسا ولایت د تګاب ولسوالۍ اوسیدونکی یم. محصلین او د استادانو ډیره ضروری او اهم اړتیا وه. غواړو چې دغه پوهنتون د نورو پوهنتونو سره یو مساوي کړو. دا پوهنتون چې زمونږ ده منګه ته ډیره دغه د برېښنا اړتیا زخته ډیره ضروری و، ځکه چې زمونږ پوهنتون د برېښنا نه ډیر پس پاتې ده. د کونړ غونډ دغه ولایت د غونډې ساحې د برېښنا نه ډیرې نا امید دي.
نوم ارسلا خان د کونړ ولایت د اسمار رسالی اوسیدونکی یم. پلان د اقتصاد پنځه دویم کال محصل. انټرنیټ زمونږ لپاره ډیر مهم دی. نړۍ چې دا په یو کلی باندې بدله شوې ده او په انټرنیټ کې چې کوی چې په زرګونو کتابونه چې دي هلته موجود دي، زمونږ لپاره د خوشحالۍ زیری دی. په دې په واسطه به موږ وکولی شو چې د نړۍ کوم کلی چې دی هغې ته موږ له نږدې نه لاسرسی وکړو او کومې ستونزې او مشکلات چې دي خپل حل.
د سید جمال الدین افغان پوهنتون د کمپیوټر ساينس د پونزي په ګډون 15 پونزي لري چې تر دې دمه د کمپیوټر ساينس پونزي د کمپیوټرونو او برېښنا د نشټوالي په وجه ګڼو ستونزو سره مخ وو. لیاد پونزي دوه دورې محصلین په داسې حال کې فارغ شول چې په پونزي کې کمپیوټر نو موجود. د نړیوال بانک په مالی مرسته چې اوس ورته د لمریز برېښنا د سیستم د برابرولو ترڅنګ د اتیو کمپیوټرونو د ورکړې او د انټرنیټ اسانتیاوي برابرې شوې، د محصلینو او د پوهنتون ادارې اړوند ستونزې حل کېدای شي.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
ملګرو ملتو په دې اړه څېړنې پیل کړې چې آیا هغه وسلې چې د امریکا د سمندري ځواکونو په خلیج کې ضبط کړې دي ایران یمن ته استولې کنه. که څه هم معلومه نه ده چې دا وسلې به حتماً ایران استولې وي، خو ملګرو ملتو او متحده ایالاتو تر دې مخکې هم پر ایران د یمن حوثي اغیانو ته د وسلو د استولو تور لګولی و. په دې اړه د نور تفصیل لپاره احمد تکل په سټوډیو کې راسره دی. تکل صاحب، د دې وسلو تفتیش او معاینه به څوک کوي او د دې څېړنو اصلي هدف څه دی؟
مننه. امریکایي چارواکي وایي چې پرون پنجشنبه ورځ وه د ملګرو ملتونو مفتشانو ته یې بلنه ورکړه چې دا خبره معلومه کړي چې آیا د امریکا د سمندري ځواکونو لخوا په خلیج کې موندل شوې وسلې به د یمن حوثي اغیانو ته د ایران لخوا د قاچاقي وسلو د استولو شواهد په لاس ورکړي که نه. د ملګرو ملتونو څېړونکو په دې لړ کې د هغو څه باندې 2500 کلشنکوفونو او د وسلو د نورو ډولونو معاینه پیل کړې ده چې د امریکا سمندري ځواکونو د یمن سواحلو ته نږدې موندلې دي. د دوی د څېړنو هدف دا دی چې معلومه کړي آیا دا وسلې له ایران څخه استول شوي که له سومالیا څخه. البته ملګرو ملتونو په وار وار پر ایران تور لګولی چې یمن ته له غیر قانوني لارو د وسلو په استولو سره د ملګرو ملتونو د هغه پرېکړه لیک سرغړونه کوي چې د یمن حوثیانو ته د وسلو پر ورکولو بندیز لګوي، خو له دې سره سره د امریکا سمندري ځواکونه چې د یمن په شاوخوا اوبو کې ګزمی کوي حوثیانو ته د وسلو د قاچاق یوازې د ګوتو په شمار موارد موندلی دي. په دې لړ کې وروستی مورد د اګست میاشتې په تقریبا وروستۍ اونۍ کې د وسلو د یوې زیرمې موندل و.
ولې پر ایران د دې وسلو د استولو شک کیږي؟
په سیمه کې د امریکا د سمندري ځواکونو یو قمندان ادمیرال سکات سترنی پرون خبریالانو ته وویل چې د عدن په خلیج او د یمن په اوبو کې د وسلو د قاچاق یو ډیر لوی دهلیز شته. سترنی په دې اړه چې آیا دا وسلې به ایران یمن ته استولی وي که نه له څه ویلو ډډه وکړه، خو د تایید کړه چې د دې وسلو د تفتیش لپاره د ملګرو ملتونو معذف څیړونکي د ایران، یمن او د سومالیا د وسلو متخصصان دي. البته د وسلو د لویه بسته د امریکا سمندري ځواکونو د اګست په وروستیو کې په خلیج کې د غزمی پر محلو موندله. دوی وایي چې دا وسلې د یمن د سواحلو په اویا کیلومتری کې لیوی کشتۍ څخه یوې بلې کوچنۍ کشتۍ ته د ښکته کولو برکولو پر محل ولیدلې. دوی وایي چې امریکایي پوځیانو دا کشتۍ وموندله او د دې کشتۍ له عملې سره تر خبرو وروسته دوی ته معلومه شوه چې هغو د وسلو قاچاق کوي. د امریکا د سمندري ځواکونو یو قمندان وویل چې دا وسلې په پلاستیک کې تاو شوي وي او په شنو بوجیو کې ځای پر ځای شوي وي. البته دا تور یوازې پر ایران نه دی. د امریکا د سمندري ځواکونو یو افسر وویل چې د ایران په پرتله ډیر احتمال دا دی چې دا وسلې به له سومالیا څخه یمن ته قاچاق کېدلې، خو د افسر زیاته کړه چې وروستۍ نتیجه به د ملګرو ملتونو د څارونکو له پلټنو وروسته معلومه شي.
مننه تکلسه.
تاسو لا پیغامونو
سلام علیکم. زما نوم تاج محمد دی، د هرات ولایت غږیږم، د انجیل د ولسوالۍ د کاجستان د کلي د ماجر آباد څخه غږیږم. او موږ ماجر د واته میاشت کې راغلي، زموږ سره هیڅ همکاري نه ده سوې. دغه ژمی هم رالی، موږ د سخت حالاتو سره اوس مخ یو، او دغه د ژمي په برابر کې زموږ سره دې ژر د ژره کومک وشي. او موږ ته هیڅ سرپناه هیڅ مک نه رسېدلې، خلک د بد حالاتو سره مخ دي. د خدای په امان.
سلام علیکم. مالو لړکو څه وخت دا هیره د کتاب کو پولیس علي کې او مکتب هم نو زما د لنګور چارو دا هیره د دلته باید مکتبونه جوړ شي. خاله خو ټول یا تعلیم اتو اول نار سره د کتاب کو پولیس علي کې او وو نو چې په دې بندونه دا دولت په دې نن سره مې تر څو وو مای ګول. سلام په احترام.
د ازادي راډیو د یو شمېر اوریدونکو څرګندونه مو اوریده. د ازادي راډیو په روانه خبرونه کې وړاندې د انتخاباتو په ارتباط ځانګړی پروګرام لرو. په دې پروګرام کې د کندهار د شنبې د ورځې د ولسی جرګې د انتخاباتو مسله څېړل شوې ده. البته به یادونه وکم، د شنبې پورس د کندهار د ولسی جرګې د انتخاباتو په ارتباط ازادي راډیو ځانګړی خبرونه لري. اوس پر شوې ویبل موضوع ته په انټرنیټ کې درو خورا مهمو سایټونو په میلیونونو شیان ډیلیټ کړی دي. تفصیل د اسمت څاروان پر راپور کې.
ګوګل، ټویټر او فیسبوک په تیرو درو میاشتو کې تر 1.5 میلیونه زیات داسې پوسټونه لري یا ډیلیټ کړي چې غیر قانوني او سپک مطالب لرل. د ډیلی میل ورځپاڼې د راپور لمخې فیسبوک، ټویټر او ګوګل وروسته لدې دا پوسټونه لري کړل چې د هغو د محتوا په اړه ورته شکایتونه ورسېدل. د دغو درو ټولنیزو شبکو مسؤلان د بریتانیا د پارلمان د ساینس او ټکنالوژي کمیټې ته حاضر شول چې د جعلي خبرونو، سپکو او تروریستي لیکنو په اړه توضیحات وړاندې کړي. په همدې لړ کې په بریتانیا کې د فیسبوک د پالیسۍ عمومي رئیس کریم پالند وویل د کمپنۍ د سږ کال په لومړیو درو میاشتو کې 40 میلیونه غیر اخلاقي عکسونه ډیلیټ کړي دي. د د پواینا د قوانینو له غشتنې سره سمې د 2013 کال د جنوري او مارچ میاشتو ترمنز میلیونونه سپک پوسټونه ډیلیټ کړي دي. پر دې سربیره د 2013 میلادي کال په وروستیو درو میاشتو کې هم 15 لک پوسټونه لري کړي دي. فیسبوک هم درز ویلي چې د خلکو د پوسټونو د محتوا د څارونکو او د خوندیتوب د څنګه د کارکونکو شمیر زیاتوي. د کمپنۍ هم درز منه کړي چې د کال تر پایه به 200,000 تنه په درسته نړۍ کې د دې شبکې څارنه کوي. لبلی خو د ټویټر د عمومي پالیسۍ او اړیکو مرستيال رئیس شینیت مکسوینی د بریتانیا د پارلمان کمیټې ته وویل تر اوسه پورې له دې ټولنیزې شبکې څخه نږدې 1 میلیون کاروونکي ایستل شوي دي. د ټویټر په وینا دغو کسانو له 2015 څخه د تروریستي محتوا پوسټونه کول. له بلې خوا په بریتانیا کې د ګوګل د ماشومانو د امنیت د څانګې مسؤول الزیبیر کلیر لایلی ویلی دي چې د 2013 د اپریل او جون ترمنځ له یوټیوب څخه 1,000,000 ویډیوګانې ډیلیټ کړې دي. د کمپنۍ همداراز ویلي چې د سږ کال تر پایه به نږدې 10,000 څارونکي وګباري چې د یوټیوب د ویډیوګانو محتوا وڅاري.
وړاندې زما رایه زما حق پروګرام لرو، خو 12:30 د لنډ خبرونه له ملالۍ بشیر څخه.
تمه ده چې په مسکو کې د افغانستان د سولې لپاره راتلونکې اونۍ غونډه جوړه سي. د افغانستان د اقتصاد وزیر او هند د سوداګرۍ د وزارت موین پرون د پانګونو او بیلابیلو تجارتي مسایلو په اړه خبرې وکړې. ټاکل شوی چې په کندهار کې د ولسي جرګې انتخابات سبا شنبه وسی. ټاکل شوی ده د پاکستان صدر اعظم عمران خان راتلونکې اونۍ چین ته سفر وکړي. دا په داسې حال کې ده چې دی اوس هم د خپل هیواد د ضعیف اقتصاد لپاره هلې ځلې کوي. د اردن چارواکي وایي مړه سمندرګي ته نږدې د سختو بارانونو له کبله سیلابونو د یوې منځني ښوونځي لږ تر لږه 13 زده کوونکي او ښوونکي وژلې دي. د ترکیې دفاع وزیر وایي په دې هیواد کې به د راتلونکي کال په اکتوبر میاشت کې د الوتکو ضد S-400 روسي توغندیو د نصبولو چارې پیل سي. او د چین د جنوب لویدیځ سیچوان ایالت په یو وړکتون کې د چړې په وسیله برید کې 14 ماشومان ټپیان سوي دي. زما رایا زما حق
نیوند ورسوالی مواد په وړاندې خلاصي ویلي
مونږ مېرمنې بیا هغه مېرمنې
من هیڅ رئیس د دانشا چې دغه انجن دي دغه کمیسون
د میزان د اتمشتمې د انتخاباتو لپاره ځانګړې خبرونه
د دوشنبه او جمعې په ورځو له ازادي رادیو.
د افغانستان د ولسی جرګې د انتخاباتو په اړه د ازادي رادیو زما رایه زما حق ځانګړي خبرونه د دې اونۍ بحث مو د کندهار ولایت انتخاباتو ته ځانګړی کړی. د میزان پاتويشتما له غزنی او کندهار ولایتونو پرته په ټول افغانستان کې د ولسی جرګې انتخابات تر سره سول. د جنو مرکزونو په ځند خلاصېدل، د بایومټریک سیستم او د نوملړ د ستونزو لامل دغه انتخابات په یو شمیر ولایتونو کې دویمه ورځ ته وغځېدل چې بیا هم پکې د تیرې ورځې ستونزې تکرار شوې. د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسون په تیرو انتخاباتو کې ستونزې زمانی او ټینګار کوي چې دغه ستونزې به د شنبه په ورځ د کندهار ولایت په انتخاباتو کې تکرار نه شي. د دغه کمیسون منشي ویان سید حفیظ الله هاشمی له ازادي رادیو سره په ځانګړي مرکه کې وویل چې د کندهار ولایت انتخاباتو ته بشپړ چمتووالی نیولی. په دې اړه راپور له اکرام الله اکرام نه اورو.
د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسون وایي هغه تخنیکی ستونزې چې په کابل او نورو ولایتونو کې د ولسی جرګې په انتخاباتو کې رامنځته شوې، د راتلونکي اونۍ د شنبې په ورځ د کندهار په انتخاباتو کې به تکرار نشي. د دغه کمیسون ویان او منشي سید حفیظ الله هاشمی له ازادي رادیو سره په یو ځانګړي مرکه کې وویل چې د کندهار د انتخاباتو لپاره ځانګړي تدابیر نیول شوي او هیله لري چې د کندهار خلک به پکې پراخ ګډون وکړي.
درسونه واخیستل، کوم ترخی تجربې چې بعضې مرکز او محلاتو کې تکرار شول، هغې ته په کتو سره اول هم یو ټیم واستو 12 نفری قندهار ته چې د هغه ځای به نږدې نه سیوري. دغه مقدماتي آمادګیانې وي، ولې جمعې ورځ به موږ دغه هیئت نور هم ډیزنه ځي او هلته به په شریکه باندې به کار کوو چې تر څو دغه بدې ترخی تجربه چې دلته تکرار شي هلته نشي.
دا په داسې حال کې ده چې د میزان د میاشتې پاتې ویشتمه نیټه له کندهار او غزنی پرته په ټول افغانستان کې د ولسی جرګې انتخابات ترسره شول. له انتخاباتو یوازې دوه ورځې مخکې په یوه حمله کې د کندهار امنیه قومندان جنرال رازق او د ملي امنیت رئیس جنرال مومن وژل شول، چې لامل یې په دې ولایت کې د ولسی جرګې انتخابات د یوې اونۍ لپاره وځنډېدل. د رایا چونې د یو شمیر مرکزونو په ځنډ خلاصېدل، د بایومټریک په سیستم کې ستونزې او د رای ورکوونکو د نوملړ ګډوډېدل هغه ستونزې وي چې د ولسی جرګې د انتخاباتو په لومړۍ ورځ رای ورکوونکي ورسره مخ وو. که څه هم د انتخاباتو خپلواک کمیسون دی وی بلې ورځې لپاره هم په بندو مرکزونو کې د رایا چونې اعلان وکړ، خو په انتخاباتو د اتصار یو شمیر بنسټونو له دې عمله د انتخاباتو خپلواک کمیسون په کمزوري مدیریت تورن کړ. په ورته وخت کې د انتخاباتي شکایتونو کمیسون هم ویلي چې د انتخاباتي شکایتونو د ثبت پروسه پای ته رسېدلې رسیدلې او څېړلې پیل شوې چې دا بهیر به تر راتلونکو دوه اونیو پورې روان وي. د افغانستان د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون د معلوماتو له مخې د شنبې په ورځ به د کندهار په انتخاباتو کې 103 مرکزونه د رای ورکونې لپاره خلاص وي. د راپورونو پر بنسټ په دې ولایت کې نږدې 15,000 کسانو د رای ورکونې لپاره نوملیکنه کړې. خو د انتخاباتو خپلواک کمیسیون ویان او منشي سید حفیظ الله هاشمي وایي چې د کندهار وروستي امنیتي پیښه شاید د رای ورکونکو په شمیر اغیز ولري. په ورته وخت کې د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي چې د کندهار د انتخاباتو لپاره بشپړ امنیتي تدابیر نیول شوي او خلکو ته ډاډ ورکوي چې په دغه انتخاباتو کې ګډون وکړي. د یاد وزارت مرستیال ویان نصرت رحیمی د پنځشنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل
په کندهار کې چې څه امنیتي پرسونل هغه کې د امنیت ملي د کورنیو چارو وزارت او که خاصه قطعي د دوړ ورکونکو د ملي دفاع وزارت هغه ټول تامین امنیت کې هم تر دې چې همدا اوس سردونه په دې روانه ده چې هغه تکافو نه کې تازه نفس سرتیری به نور هم مسئول کی. له شک پرته چې دښمن به خپل هڅه وکړي خو امنیتي او دفاعي ځواکونه دې وړتیا لري چې هغه په وخت او زمان سره انسا او دفع کړي.
کندهار په ولسی جرګه کې یو لڅ څوکۍ لري چې هاتې د نارینه او درې د ښځو لپاره ځانګړي شوې دي. د دغه یو لڅ څوکۍ لپاره 112 کاندیدان دي چې 99 نارینه او 14 ښځې دي.
درنو اوریدونکو راپور مو واورید دا چې د کندهار خلک په انتخاباتو کې ګډون کوي او کنه لا دوی به واورو.
احمد لازیر ما د کندهار ولایت څخه هله چې دا غستنځي چې په نور ولایتونو کې وي د انتخابات په کمیسیونونو کې یا د بایومټریک وي یا هم نه چستنځي وي د هر لحاظ کوي نو یو ولایت یې زوام حکومت ژمنه کړې ده چې موږ د امنیتي لحاظ ورته اماده یو چې امنیت یې ونیول شي کنه او انتخابات کمیسیون خپل اعلان کړی دی چې هغه بایومټریک ستونزه چې په نور ولایتونو کې انشاءالله په کندهار ولایت کې به دا ستونزه بیخي نه وي پر مخ نو زه یوازې نه بلکې ټول کندهاریان دې ته اماده دي چې خپل رایه وکاروي او په ښه ډاډه زړه ورسي سم ورسي پیش رامنځته شویل ته بیا هم کندهاریان اوس هم ډاډه دي او دې ته ژمن هم دي چې خپل رایه ورکړي او خپل سرنوشت وټاکي.
زما نوم عبدالرحمن دی، زه د کندهار اوسېدونکی یم. ور روان انتخابات لکه څنګه چې په تېر هفته کې کېدل هغه ته موږ امادګي نیولې وه، نو هغه دا و چې د ځینو دغه له امله پسخه سوله. نو اوس په دغه انتخابات موږ تقریبا ټول تیاری نیولی دی، ورته اماده یو او غواړو چې شفاف او صاف انتخابات ترسره شي. لکه څنګه ستونزې چې د بایومټریک سیستم وي په هغه نورو ولایتو کې تکرار شوه، لکه څه هم د انتخاباتو کمیسیون داسې ویلي چې موږ د کندهار ته د هغه نورو ستونزو څخه تجربه واخیستل، دې ته مو پوره امادګي نیولې ده. او دی وویل چې موږ د کابل سره یو داسې ټیم راستول دی چې هغه ازمول سوی دی، یعنی تجربه سوی دی، او موږ کندهار ته هغه راستوه. نو کېدای سي په کندهار کې دا د بایومټریک سیسټم کومې ستونزې چې په دا نورو ولایتو کې ترسره شوه، کېدای سي په کندهار کې هغه د سره نه سي. ولې چې دی داسې ټیم راستي چې هغه تجربه سوی دی، ازمول سوی دی، او موږ دا ژمن یو چې سم او شفاف انتخابات ترسره شي. او جات مو تقریبا پوره تیاری نیولې دی، نو انشاءالله د شنبه په ورځ کېدای سي انتخابات وسي. او
ما نوم نصیب الله حکیم دی، د کندهار ولایت اوسېدونکی یم. کومې ستونزې چې په نورو ولایتونو کې د تخنیکي ستونزو کې ماشینه په وخت نه رسېدل ډېرې ستونزې وې، نو د حکومت غوښتنه کوو چې موږ کندهار تخنیکي ستونزې له امله تخنیکي ستونزو څخه ایسته کړي او ماشینونه پر وخت راورسېږي تر څو انتخابات شفاف وسي. چې کوم ولایتونه چې په انتخابات کې ترسره شول په تېره اونۍ کې، موږ د هغو په څېر انتخابات اماده یو چې خپله رایه او مناسب شخص حقدار ته ورکړو تر څو موږ حقوق ترلاسه کړو.
محمد لالی بله وای انتخابات روس آماده یو، خو موږ هم غواړو چې د قندهار کې هم د نور ولایتونو فرقم انتخابات په شډ او تر سي او هغه مشکلات چې په ځینو ولایتونو کې هغه باید برطرف سي او هغه ضروري مواد د انتخابات لپاره چې هغه باید په موقع سره ورسیږي او د دې مرکز ته چې خلک کوم مشکل او یا دغه سره مخامخ نه سي لکه چې په ځینو ولایتونو کې رامایسته شو. موږ ته دا چې دلته هم په قندهار کې هم انتخابات په شفاف او صحیح ډول تر سي او خلک خپل رائے استعمال.
اوس د افغانستان د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون لمنشي او ویان سید حفیظ الله هاشمي سره د انتخاباتو په اړه ځانګړې مرکه.
د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون منشي او ویان سید حفیظ الله هاشمي مننه کوم چې وخت مو راکړ. که په ټولو کې اوریدونکو ته د انتخاباتو په اړه معلومات ورکړي څه ډول تر سره شول؟
ډېر زیاته مننه او خلیر مننه چې دا فرصت کې زه نن سید په تاسو د افغانستان خلکو سره خلق سره د افغانستان په روان حالات او خاصن د انتخاباتو په اړه معلومات دي چې هغه تازه ورسره شریک کړو. په کول کې دا پروسه د انتخاباتو زموږ نظر په دغه سیاسي شرایطو کې چې د افغانستان وزیت په یو نازک حالت کې دی، نو راتل دی دغه دومره ډېر زیات تعداد خلکو په مرکزو ته دا یو لوی موافقت د افغانستان لپاره. هغه تهدیدات او چالشونه چې موجود و بیا هم خلکو جرات وکړ او همت یې وکړو دا هم د استقبال کولو ده چې موږ باید استقبال کړو. همدارنګه چې امنیتي ارګانونو زمونږ سره د ټولو تهدیداتو بلان شوی رو دی انتخابات دی اخلاق خاطر پانی چی در مختل کی ولی بیا هم امنیتی نو تواند او دغا امنیتی دغا ارس که تامین کو کچی یعنی ولی ستون دی باز دی که پیدا شوی ولی پکل کی هم امنیت خو هم دی اشتراک دی خلق خو خو هم دی دا پروسا پخول وقت کی اوشوا بل خواله د دې داو چې د افغانانو لخوا تر شوی و پلان شوی و برنامه
د مشهور رهبری
روان اول شانه بیت د افغانانو لخوا وکړ. بل خواله د دې پروسې داو چې دا په انتخابات په کتو سره د دې مصرف ډیر کم د دې انتخابات ولدی غوند خواله سره چې دغه متفاوت کړو د انتخابات دی کې ستونزې هم متاسفانه چې پکې وي. ستونزې دا و چې اول ځل لپاره د افغانستان په تاریخ کې بایومټریک استفاده وشو. اولین ځل د افغانستان په انتخاباتو په تاریخ کې د نوملیست څخه استفاده وشو چې دا ډول شیان نه وي. هم د افغانستان خلکو سره عادت نه و، بلد نه و او همدارنګه ستونزمن کارو لکه مغلق نو دغه لږ ډېر ستونزې راولاړې کړې او بعضې نورې اداري او تخنیکي ستونزې وې چې متاسفانه د انتخاباتو په ورځ په بعضو مناطقو کې خصوصا په کابل کې دا وشوې چې سبب شو چې لږ دا پروسه خرابه کړي.
ماشمې صاحب ټاکل شوی و چې دا د سهار په بجو باندې په کابل او په ټولو ولایتونو کې پیل شي، لږ په تاخیر یا په ځنډ باندې دا پیل شو، ستونزه دلته چیرته وه؟
دوه فکر کوم دوه ستر عامل وو چې دغه ولې په وخت شروع نه شو. یو دا چې موږ د دې مرکزو لپاره محلو لپاره د قانون مطابق د مکاتب معلمینو څخه استفاده کړې وه چې دا انتخابات په دغه ورځ کې دی وکړي. یو تعداد معلم صاحبان چې قرار و باید په خپل وظیفو ته راغلی وای، دندو ته راغلی وای، په همدغه ورځ کې متاسفانه چې خپل تلیفون یې بند کړ او وظیفې ته حاضر نه شول، یو ستونزه دوی راولاړه کړه.
یعنی د پلان له مخې د کوم پلان له مخې دا کار شوی
اوس دغه تحقیق برسیبه کیږي چې واقعا دا کوم توتیه و او یا دا چې هغه تهدید او هغه ویره چې د خلکو سره و دی رانغل غته دا څه چې وزه هم نه پیګم ولې دا یو تحقیق ته ضرورت لري. دومره ستونزه چې هغه سوی مدیریت چې زمونږ د بعضو کارمندانو لخوا وشو چې دوی باید مواد په ان ټایم رسولی وی او هلته دغه وخت باید مراد شوی وی، اووه بجې دا انتخابات شروع شوی وی، دی دیو کې ستونزې وي چې هغه هم تحقیق لاندې دي او بررسي به کیږي.
د بایومټریک سیستم خبره ته دمنه وکړله، زیاترو مرکزو ته چې موږ لاړو اوم لیدل په بعضو مرکزو کې بایومټریک سیستم کار نه کوي. آیا بایومټریک د سکاو کې مشکل و که دا کارمندان یا کارکوونکي ورباندې نه پوهېدل؟
په هر حالت کې دا چون دغه اخري مراحل د انتخاباتو کې دغه پروسه د بایومټریک پکې اضافه شوه، روزنه ورکړل شوې وه، یا ویل دا چې هغه روزنه چې چا ته ورکړل شوې وه هغې وظیفو ته حاضر نه شول. نو کله چې د ظرفي مامورینو استفاده وشوه هغوی ډېر په سیستم باندې بلد نه و او بیا هم دا سیستم ډېر سخت نه و، ولې ازدحام د خلکو دومره ډېر زیات و چې فشار په مامورینو باندې دومره ډېر زیات راغی چې هغوی ته اصلا دا موقع برابر نه شوه چې د دې سیستم په دقیق ډول استفاده وکړي. ولې په بعضې مواردو کې قصدي او عمدي هم بعضې مسایل ګزارشونه شوي دي چې زورمندانو یا دغه کاندیدانو یا د دېو ناظرینو لخوا بعضې ستونزې د سیستم ته ولاړ شوي، په اصل کې خپله سیستم کې څه مشکل نه و.
یو بله ستونزه چې زیات بې نظمي وه، ګډوډي وه، یعنې ناظر په کوم ځای کې چې ورته ټاکل شوی وه هلته نه و، آنلاین جوړ نه و، داسې ګډوډي رامنځته شوه. دلته مدیریتي ستونزه چیرته وه؟ یعنې د موقت کارمندانو ترمنځ وه او که چېرته د انتخابات کمیسیون؟
یو دا چې دا ځل دغه انتخاباتو کې د څه کم 15 لکه کسانو ناظرینو کارتونه حاصل کړي چې دا پخپله یو ډېر لوی تعداد و او دا بدبختانه اکثر یې په کابل کې دا کار وشو. د دې څنګ کې چې د دې هغه ورته وایي د مامورینو تغییر او تبدیل په سهار په وخت کې چې هغه اصلي مامورین چې روزل شوي وغیره رانغل او تر څو چې ریزرو ځای په ځای کېدل د خلکو ازدحام ډېر شو، ګڼوګڼه ډېر شو، هر چا به تلاش کو چې زر لاړ شي رایه ورکړي او بیرته ووځي، امنیتي تهدید هم و، نو دغه سبب شو چې بې نظمي.
د نوملړ یا فهرست یو بله ستونزه وه، په ځینو مرکزونو کې چې چا نوم لیکنه کړې وه، کله چې انتخاباتو په ورځ تلل په مرکز کې نه په محلو کې د نوملړ نه و، ستونزه دلته چیرته وه؟
اصلا دغه مطابق دغه محل ویش دغه فهرست یا دغه نوملیز ترتیب نشه، که تا ترتیب شوی مطابق د محل ویش نو دا ستونزه به نه پیدا کېدله. کله چې موږ د نوملیز جوړاو د دې په جریان د کار کې و چې زموږ د دوه هفتو نه زیات مرکزي دفتر وتړل شو، دا کارونه اول ماتل شول، بیا وروسته شپږو ولایته د یوه هفتې لپاره په شمال کې بند شول چې دا غوړ مستقیم تاثیر درلودو په دې طرح باندې. دا لیست د قانون مطابق یا د مهالویش مطابق دا باید مخکې نه مخکې جوړ شوی وی، دا مرکزو ته استول شوی وی، هلته د یو څو ورځو دپاره نصب شوی وی، دا بند شوی وی چې تر څو د افغانستان خلک هر څوک چې هماغه مرکزو کې ثبت نام کړی خپل نومونه پیدا کړي.
ولې ونسول؟
ما تاسو ویلي چې دوه هفتونه ډېرې موږ مرکزي دفتر وتړل شو، شپږو ورځې شمال کې هغه ستونزه چې پیدا شوه هغې دپاره دفترونه، نو موږ ایله دغه ثبتنام دغه نوملیست موږ هغه اخري ورځو کې سیستم ته داخل کړو، چې دا د دې لیګل استول د لرې ولایتو ته او د مواد نورو اساسو موادو سره، چون دا حساس مواد کې حسابېږي، متاسفانه چې دغه کار ونه شو. که دا کار شوی وی دغه ستونزه به نه پیدا کېدله چې چا نوم نو یو تعداد مثال موږ حذف کړي وو، د شپږ لکه نفرو شاوخوا کې حذف شول، یا تکرار یا جال یا اطلسونه عمر کته وو، دا خلک هم پیدل چې زموږ نومونه شته، هغوی هم راغلي وو هلته، نو کله به چې نوم په لټول کېدو یا مامورین هم نابلتیا وه تر یو حده پورې، نو دا غونډه هغه ستونزې سره ټولې شوې چې یو رای جوړ کړو. زه تاییدوم چې مشکلات وکړي
په لومړۍ ورځ د انتخابات تاسو ستونزه مني، خو په دومه ورځ په بعضو مرکزونو کې بیا انتخابات ترسره شول، دا ستونزې بیا تکرار شوې، دلته مدیریت ضعفوالی نه و؟ یو ډول
د کمیسیون په سطح خو دغه مشکل نه و، د اجرایي بخش کې دغه وظایف د یو چک لیست په شکل راته ورته ورکړل شوي وو چې تاسو دغه موارد چک کړئ او د نننۍ ستونزې دوباره باید سبا تکرار نه شي. تعهد هم دا و چې هم به مامورین خپل په وخت اوسیږي، هم به وسایل اوسیږي، هم به غونډ هغه وسایل چې ضرورت دي په مرحلو ته او مرکزو ته دا به ماته موجود اوسیږي، او سبا به وشروع کېږي. ولې متاسفانه چې بیا هم غفلت وشو.
په ځینو مرکزونو کې له بایومیټریک سیستم نه علاوه رایه کارېدلې دي، د دغه برخلیک په اړه که راته ووایه چې د رایه برخلیک به څه دي؟
موږ په اصل کې یو پریکړه کړې ده د ټاکنو خپلواک کمیسیون چې د بایومیټریک موږ حتمي کړی دی چې دا به حتمي استفاده کړي، ولې که بایومیټریک په هر عامل باندې یا ون رسیږي یا خراب شي یا بل شي کې، نو موږ فیصله دا و چې هغه نږدې محل چې هر ځای کې مرکزي د هغې بایومیټریک نه استفاده وکړي. که هغه هم ونه شو نو ریزرفي موږ په هر ولایت کې هر مرکز کې موږ ریزرفي بایومیټریک درلودل، نو هغې نه باید استفاده وشي. که هغه هم ونه شي نو بیا هم به اصل فهرست ته مراجعه وشي، او فهرست کې خو شرط یې میخوا چې همغه سټیکر والا چې کور یې د همغه مرکز دی، چون په سټیکرو کې کودونه د مرکزونه قید دي، هر څوک چې سټیکر لري او کور یې همغه مرکز کې، نو همغه کسان چې درې شي هلته او دې یغو کې څورته وي هلته رای شي. نو دې چې دغه که دا د نورو محلونه هم دا شی پیدا نه شو د هغه مرکز، نو بیا هلته موږ داسې ویلو چې فهرست نه استفاده وشي، او څوک چې کوټ لري د سټیکر هماغه په هماغه مرکز کې، ولې شرط مې ایښی و چې هلته ناظرین اوسیږي، د کاندیدان نماینده به اوسیږي، د سیاسي احزابو نماینده به اوسیږي، او د رئیس د محل دې بغون امضا کوي چې دلته دغسې وشو، او دا مطابق د دې لیست دغه خلکو دلته رایه ورکړه، نو هغه موږ اعتبار ورته ورکوو، خو ولې دا به محدود اوسیږي نه د په لویه پیمانه باندې. ولې اوس هم هماغه مسایل ته په کتو سره موږ ته اصل بایومیټریک دی، ولې دغه مراحل به نور تیکوي، یا به مجدد تفتیش ته ورکوو، یا به مجدد شمارش به کوو، چه کیږي به دغه نور دا چې بدون د بایومیټریک شي دا به یو دقیق چې څیړل کیږي.
د افغانستان په پخوانی انتخاباتو د زورواکو زور ډېر زیات و، تاسو د انتخابات په خپل مدیریت ترسره کړل، که اوس راته ووایه چې په دې انتخاباتو د زورواکو نفوس څومره و؟
متاسفانه چې که دې انتخاباتو کې تر هغې ډېر نو، خو کم هم نه و. مونږ ته ډیر
په مرکز کې
په ډیر موارد په ولایتو نه دی مرکز په شمول باندې د ډیر ولایتو څخه تاسو باندې هم د ټولنیز صفات څخه لیدلی اوسې چې بازو زموږ مرکزونه او تړل زموږ مامورین او ډبول بایومټریک کیول باندې او باچول شي په بایومټریک په دیوال وحال شوی بایومټریک زموږ د مامور په سر وحال شوی مامورین تهدید شوي دي عسکران ناغلي موږ مامورین نیوستې دي په خپل ناز دي مصالح کسان خودم دا غوړ موارد چې په مدید په اړه ویل چې د کټیر انتخاباتو نه ډیر نو کم نو نو تیر انتخاباته په کټو سره هغه وخت کې د ټولنیز صفحات او رسانې لکه څنګه چې نن ډیر فعال دي په هغه سلو پنځه کاله مخکې دي نو نو دې لپاره دا ور انعکاس ډیر زیات شو نو خلک فکر کوي چې دا د تیر انتخاباتو نه اوس دا شی دی سوال ته ډیر
څومره شکایتونه او انتخاباتي درغلي ثبت شوی دي څومره جدي دي
دا انتخاباتي شکایتونه خو موږ ته نه راځي دا د شکایتو کمیسیون
ته تاسو خپل کمیسیون کارمندانو ته تاسو
موږ موږ څه موارد ټول شوی دي چې مستند راول شوی دي او موږ عملیات صحوی او بخش قرباني کار کوي پوزیشنونه به کمیسیون ترول چې ترته کمیسیون پیش تصمیم ونیسي
تاسو محلول شو سم د اقرب په 19 لمړني پایلې او د قوس په 19 او ورسته پایلې لانیږي کمیسیون ژمن ده چې محلویش رسم د پایلې لاند کی
زه هیله مندم چې موږ مطابق دغه محلویش د افغانستان خلکو ته غو ابتدایي نتایج اعلان کړو ولی یو نقطه شته چې دغه سیستم د ازلک پیچلی دی مغلق دی او شاید نسب کې نه لږ تاخیر سره شاید اعلان کړو ولی په کل کې تلاشم دا کیږي صورت نیسي چې افغانستان خلک دې نه ډیر منتظر نه کړو موږ به شپې ورځې تر څو کار به کوزی احمد باسو چې تر څو د نتایج په خپل وخت کې اعلان کړو
ډاکټر سوید د شنبه په ورځ راتلونکي شنبه په ورځ په کندهار کې انتخابات ترسره شي که د تدابیرو د چمتووالو په اړه باندې راتوي څومره چمتووالی نیول سوی دی آیا د کابل یا د ټول افغانستان د نهویشتم د میزان ستونزې خو بلته نه تکرارېږي
من دغه نه چې دغه اتویشتم او نهویشتم د انتخاباتو نه چې کوم درسونه واخیستل کوم ترخی تجربه چې بعضی مرکز او محلاتو کې تکرار شول هغه ته په کتو سره اول هم یو ټیم واسطه 12 نفری قندهار ته چې تقریبا 2-3 ورځې کې ستړي دي د رئیس د کمیسیون او معاون د کمیسیون د انتخاباتو دی به هم د جمعې په ورځ قندهار ته د غزیبا د زین اسیلی او رئیس د ولایتي هم د هدایت ورکړل شوی دی چې تاسو دا ستونزې چې په افغانستان کې او په بعضو مناطقو خاصو کې پیدا شوي هغې ته په کتو سره باید د آموزش یعنی هغه روزنه چې لازم ده د کارمندانو لپاره هغه باید اوسیږي د بایومتریک باید چک شي فهرست باید وکتل شي حتی دام فیصله وکړه چې فهرست یو ورځ دوه ورځ مخکې د هغه نه نصب کوي که هر مشکل پکې پیدا کېږي هغه د تر څو شریک شي او ولایتي دفتر ته مسؤلیت ورکړو چې که څه ستونزې لیست کړي تاسې همالته کوی شي اصلاح کړي په هغه اسناد او مدارکو باندې چې موږ مخکې نه مخکې ورکړي دا مقدماتي آمادګیانې وي ولې جمعې ورځ به موږ د غایت نورم ډیزنه ځي او هلته به په شریکه باندې به کار کوو چې تر څو دغه بدې ترخې تجربې چې دلته تکرار شي هلته نه شي
کندهار کې څومره مرکزونه دي څومره محلونه دي څومره تر ګواښ لاندې دي او څومره تر لاسه وي دي
ټوټل په قندهار کې اوسله دراویا مرکزونه دي دا هغه مرکزونه دي چې امنیتي ارګانونه تایید کړي دي چې دلته بستون ځنه اوسيږي او دا هغه مرکزونه دي چې د ثبت نام شوی دی خو خلکو ځانونه راجستر کړي دي نو دې کې به دوباره په صندوقونه کې خپل کې د قندهار د خلکو رای واخیستل کیږي
تاسو معلومات څه خېلې د قندهار په انتخاباتو کې به څومره قندهاریان ګډون وکړي
د 15 نفر شاوخوا د ثبت نام شوی دی نو دغه تیر هفته کې کوم غمیزه مې سره غلې او هیله مندم چې دی دا ډیر بد تاثیرونه کوي په دې غوانی په دې پروسې باندې او دا موسم چې ځان ثبت کړی دا یو کول شي ریشي فرصت ته برابر شي ریشي ځان ته رای ورکي ولی په هر حال کې قندهار خلک درون غم رسیدل دي شاید تاثیر ولري په دې انتخاباتو
او د پایلو په اړه راته وایي یعنی عمومي پایلو سره د کندهار د انتخاباتو پایلې ملانیږي کله به ځان اعلانیږي
دا به زیات ارتباطونه سي زمونږ کارمندان د شکرمندان ته چې دی همزمان د ترسو چې موږ د سیستم کې داخلو د کندهار هم رسیږي چې همزمان وو شي کونه شو یو هفته وروسته بیا د لکه څنګه چې انتخابات یو هفته وروسته شو نتایج به یو هفته وروسته دي نو نسب د اقرب وروسته انتخابات
کندهار ته ورته یو بل ستونزه په غزنی کې موږ تاسو لرو هلته تر اوسه په لیکنه هم نه ده سوی که بدر را ته معلومات را کی د ته چمتواله څنګه روان ده او کله انتخابات کی
ها د غزنی ستونزه او د قندهار ستونزه لري فرق کی د قندهار ستونزه کاملا متفاوته ده د غزنی ولایت سره د غزنی ولایت انتخابات من مخکې پیشنهاد لګل رئیس جمهوریت چې شمولي امنیت شورا په کې فیصله وکړي هغه فیصله تر اوسه هم نه ده راغلی ولې د سیستم نه ده بهر دی دا اوس موږ ورته پکې انتخابات ونه کړو نو طبعا چې موږ دا لشان دا اوس یو مهال ویش باندې کار کوي چې د غزنی دپاره ثبتنام موږ باید شروع کړو چون هلته ژمی راځي بیا سختېږي هلته باید ثبتنام شروع کړو او تر څو چې د ریاست جمهوریت انتخابات سره برابر کړو
په داسې حال کې چې د جمهوري ریاست انتخابات ته وخت پاتې ده که درته ووایه چې له دغه انتخاباتو تاسو څه عبرت او درس واخیستئ دغه ستونزې به هلته تکرار نه شي په داسې حال کې د جمهوري ریاست انتخابات ډېر لوی مدیریت ته اړتیا لري نسبتا د ولسي جرګې انتخاباتو
د کې شک نشته چې دې انتخاباتو کې بعضې کې ستونزې وي ما مخکې وویل چې په کل کې دا انتخابات دومره بد هم نه و ولې هغه ستونزې چې موږ هغه پیدا کړې هغه نم درس اخیستی مثال د دغه نوبلیس کې زیات مشکل چې دا نوملیز باید موږ سر نه ورسی کو سر نه چک کو سر نه وګورو یو ځل چا نمونه په کم زیات وي او دا حداقل مخکې نه مخکې د افغانستان خلکو ته اعلان کو چې هر څوک خپل ځای او شماره او موقعیت او ځایګه وګوري که اشتباه په لیست کې شي اوسي یا غیر اعتراض او شکایت وکړي تر څو اصلاح کړو ولې همزمان به د ریاست جمهوري د انتخاباتو لپاره موږ به ثبتنام کړو د ثبتنام پروسې لپاره به یو مهال ویش جوړو او مهال ویش په اساس باندې به ثبتنام
لسره به کېږي که به همدغه سټیکرونه مخکې ځي به همدغه
چې چا کړی دی دا موږ سره شته دا سټیکر به غونډ سیستم ته ورو چې ډیټابیس په شکل شي هغه کسان چې پاتې دي په مختلف عواملو ځان ثبت کړي نو چون د هغې یو تقاضا په دې انتخابات کې ډېره زیاته وه چې باید موږ ته موقع د ثبتنام راکړ شي نو اوس به ورته دغه موقع برابره وو
که په ټوله کې راته ووایه چې د انتخاباتو د کوم مواد چې په ولایتونو کې دي مرکز ته انتقال شروع شوی ده نه ده شروع شوی په څومره وخت کې بشپړېږي هغه اساس خلطه چې دي
دغه زنجیري شکل لري څنګه چې توضیح نس شوی نو د سې ټولې کې بیرته زنجیري شکل دی د لری محلات او مرکزو سخرازی مرکز ته مرکز نه ولسوالۍ ته ولسوالۍ نه ولایت ته ولایت کې ګودامو کې د صندوقونه ونل ساتل کیږي یوازې د ټی بي خلطه چې محافظتي خلطه ورته وي چې هغه کې به فیلستي نوملیست بایومتریک وسایل به پکې او فارم د نتایجو چې ما د مرکزو د معلوم سي هغه پر ازي مرکز او یوازې هغه د ولایت او مرکز څخه کابل ته انتقال
انتخابات کې ستونزې موجوده تاسو منې ولس هم ولیدلې او ځینې وخت تاسو یادونه کې چې په دې برخه کې ځینې کارکونکو مثلا غاری کړی ده که په دې راتوې دوی سره څنګه برخورد کیږي ځکه چې د ملي پروسه ده او څنګه خلک به اعتبار کړي
د ټاکنو خپلواک کمیسیون تصمیم نیولای چې د هیڅ چا سره هم په دغه پروسه کې جوړجاړېونه کې هر هغه چا چې غفلت کړی دی وظیفې ته خپل منظم رسیدلی او دغه پروسه یې تر یو حده پورې په بعضې مناطقو کې خرابه کړې ده د هغې به پوښتنه کوي جدي پوښتنه به کوي او د قانون پر لړنه کې هغې به د قانون منګول ته سپاري چې تر څو مجازات شي
یو بله پوښتنه چې ځینې کړۍ او سیاسي ګوندونه او جریانونه په انتخاباتو باندې ځینې نیواکې لري ایا رښتیا هم دومره د ستونزې جدي دي که دوی څه پل سلټ یي تاسو له نظره دوی څه تعقیبوي په دې
په هر حال دیموکراسي د ازادي د بیان د هر څوک هر څه ویلی شي د عذابو په چوکاټ کې یا د مدني ټولنو په چوکاټ کې یا هم د نازرینو په چوکاټ کې هغه کوم مسایل چې مطرح کېږي ته مچ هغې ته به د ټاکنو خپلواک کمیسیون رسېدګي کوي ولې په کل کې دغه انتخابات د ډېرو رسنیو لخوا موږ ګزارشو لخوا واورېدل چې په اکثره ولایتو کې ډېر ښه ترسره شوي دي سره د چې بعضې ستونزې وي ولې که تاسې د افغانستان وضعیت وګورئ د همسایګانو مداخلې وګورئ او هغه بې نظمي چې موږ په خپل سیستم کې داخل کې درلود دې ته په کتو سره بیا هم دا انتخابات تر یو حده پورې ښه وو
د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون منشیه ویان دا چې موږ ته مو وخت راکړ ډېره زیاته مننه درنو اورېدونکو ته د ازادي راډیو زما رایه زما حق ځانګړې خپرونه تر بلې تاسو په لوی او مهربان خدای سپارو خدای په امان
زما رایه زما حق د میزان د 28مې د انتخاباتو په اړه د ازادۍ رادیو ځانګړې خپرونه
سمره بمینی سمره ګرانا زندگی تیرو ستانه بغیر خوګه جانانا زندگی تیرو ربی منی سمرا گرانا زندگی تیرو ستانا بغیر خوب
گا جانانا زندگی تیروں جانان په غم دې په هن کړو داس دې ورکړو چې دې ځان په غم دې په هن کړو دزما کې غما د اسمان په غم دې په هن کړو اوس دې لري د مکان زندگی دې نو ستنا بغیر خو گا جانا نا زندگی تیروں وجود